ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
قدرمنو ریزن کو دو وایس اف امریکا دیوتا یواری بیا په خیر راغلی زمنګا خبرونه لا اوس هم جاری ده د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه یواری بیا هر کله وایم غوښی د مهمو خبرونو سره ټکوته د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د رابطو پخله کړي خوای د خبری اترې نیخ پنی غنه بلکې د دریمګړي پخله روان دي د خیبر پختونخوا سویلی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د فوز ګاډی یو خخ بم باندې ورختلو سره د چاودنې ښکار شوی دی چې پکې یو پوځي وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د دغې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. او په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن، د انتخاباتو د شکایتونو اورېدو کمیشن او د دوو وزارتونو د ختمولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی وایي که ضرورت یې پیښ شو نو بیا به یې په ځای کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د خبرو اترو پخلی کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د خبرو اترو پخلی کړي. نوموړي په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې د یو صحافي د پښتنې په جواب کې ویلي د تاریخ طالبان سره حکومت نیخ پنی خبرې نه کوي خو د دریمګړي په خلور سره رابطې روانې دي. په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه د تاریخ انصاف په حکومت نیوکه کوي چې د تاریخ طالبان ډلې سره پټ په پټه خبرې کوي او وایي په کار ده چې د طالبانو سره په کوم شرطونو خبرې کیږي پارلمان په هغه شرطونو خبر کړی شي. د تاریخ انصاف حکومت د تندرا وړلو سره د جوړجاړي او د پښتون تحفظ موومنت او یو شمیر نورو پرمنه احتجاج کوونکو سره په روانه سختۍ په سوشل میډیا سختې نیوکې روانې دي. داخله وزیر شیخ رشید ویلي پاکستان غواړي چې د افغانستان سره په شریکه پوله د ازغن تار لګولو کار په دوړخیزه او خپل منځه اشتراک سرته ورسي. کراچۍ کې د خبری کانفرنس په وخت شیخ رشید زیاته کړه پاکستان د افغان طالبانو مرسته کول غواړي او په دې غرض یې په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ غونډه هم کړې وه. د خیبر پختونخوا سویلي ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د فوز یو ګاډی په یو خخ بم ورختلو سره د چاودنې ښکار شوی چې پکې یو پوځي وجل شوی او یو جوبل دی. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د برید وروستو په زیات شمېره کې فوز او پولیس د پیښې ځای ته ورسېدلي او د برید کوونکو په ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. تیر ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د پوز په یو چک پوسټ وسلوالو برید کې د پاکستان د پوز یو عسکر وجل شوی و. تر اوسه د دې بریدونو پړه کمی وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو په دې وروستیو کې چې په پوز څومره بریدونه شوي هغې کې زیاتره پړه د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. د حکومت سره د ډزبندې وروستو ټي ټي پي په قبایلي ضلعو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په امنیتی ځواکونو او سیاسي فعالینو د بریدونو لړۍ تونده کړې ده. په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن، د انتخاباتو له شکایتونو اورېدو کمیشن او د دوو وزارتونو د ختمولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی د دې پریکړې په حق له وویل چې دغو کمیشنونو موجودیت او فعالیت ته نوره اړتیا نشته او که ضرورت یې پیښ شو نو بیرته به یې په ځای کړي. ښاغلي کریمی وویل د دوو کمیشنونو تر څنګ د طالبان حکومت په دې روانه اونۍ کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونه هم ختم کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په خوانو چارواکو د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او ویلي دي چې ناوړه نتیجې به ولري. طالبانو د اګست د میاشتې را په دې خوا چې په افغانستان کې واک ته رسیدلي د مخکنی حکومت د میرمنو د چارو وزارت هم بند کړی او په ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت جوړ کړی دی. په افغانستان کې طالبانو امر کړی چې ښځو ته به د کورنۍ د سړو نه بغیر د سفر اجازت نه وي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دا امر کړی او د ګاډو په مالکانو یې هم غږ کړی چې یوازې ښځې به په ګاډو کې نه بوزي. په بیان کې ویلای شوي چې ښځې به د 50 میله نه زیات سفر د کور د نارینو نه بغیر نشي کولی. او په جنوبی افریقا کې د نوبل انعام ګټونکې او د تور پوستو د حقونو ستر مبارز آرچ بشف ټوټو د نوي کال په عمر کې مړ شوی دی. ډیسمن ټوټو ته په کال 1940 کې د خپلې مبارزې په سر د نوبل انعام ورکړل شوی وو. او د برازیل په شمالي برخو کې درنو بارانونو او سیلابونو نږدې شل کسان وجلی او په زرګونو یې بې کوره کړی دي. د برازیل حکومتي رپورټونه وایي په شمالي برخو کې درنو بارانونو او سیلابونو د 11,000 نه زیات کسان په خپل کورونو پرېښودلو مجبور کړی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان سره د بلواسطه رابطو تصدیق کړی دی او ویلي دی پاکستان غواړي چې د افغانستان سره په شریکه پوله د اسغنتار لګولو کار په دوه اړخیزه او خپلمنځه اشتراک سره مکمل شي. په کراچۍ کې د اتوار په ورځ خبریالانو سره د خبرو په موقع هغه ویلي دي چې د افغانستان د موجوده حالاتو له کبله اسلام آباد ټوله نړۍ رابللې وه او پاکستان د طالبانو مرسته کول غواړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
کراچۍ ښار کې د اتوار په ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د لاقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې بلواسطه خبرې ضرور روانې دي او دا چې افغان طالبانو پاکستان ته باور ورکړي چې د هغې خوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. هغه وایي د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان سره نیخ پنیغه خبرې نکېږي، البته د هغوی سره بلواسطه ضرور خبرې روانې دي او دا چې سبا لبه د ډیورنډ په پوله د افغان طالبانو سره د راپورت شوې شخړې په سر اسلام آباد کې یو مهمه غونډه هم کېږي. په دې ورستو کې چې د تحریک طالبان پاکستان حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی، نو ورسره سم په قبایلي ضلعو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او سیاسي فعالینو د بریدونو لړۍ هم چټک شوې ده. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د اکتوبر میاشت کې د پاکستان شپږویش امنیتي سرتیری د وسلوالو په بریدونو کې وجل شوی چې پکې اته پولیس والا او نور د پوز او ملیشي عسكر شامل دي. د ترهګرۍ او د پاکستانی طالبانو په فعالیتونو نظر لرونکي خبريال او سیړونکي رفت اورګزې ډیوه توای څو ورځې مخکې پوز د هیواد صحافیانو ته د بندو دروازو تر شا تیر کړی حال احوال کې هم د ټي ټي پی سره په سناسکج د خبرو پخلې شوی وو.
دوی چې د حمله کوي مطلب د دې لپاره کوي مقصد خو دا غواړي کنه چې زمونږ مطالبه یا تاسو مونږ ووره چې دا دوی تیزی په کراوستي نو دا هم مطلب لکه بالکل دا اندغه مقصد دی بل څه دی لکه دا دا غو چې کوم مطالبات دي یا دا چې پاک پاکستان د موږ سره مذاکرات تکینی دې تنظیمونو غونډه طریقه وی چې هغه خپل حمله تیزی کی بیا مطلب لکه حمله کمی شي بیا حمله تیزی شي نو ظاهرا خو بالکل اندغه یو خبره لچې بس زمونږ کم مطلب خبرې دي مو مطالبات دي هغه تاسو ومنه یا تاسو موږ سره کینې مذاکرات ته
سیړونکو په پاکستانی ځواکونو د بریدونو د زیاتوالي علت د افغانستان اوسنی وضعیت ګرځوي او په حکومت تور پورې کوي چې د ترهګرۍ د مخنیوي پر ځای په افغانستان کې د طالبانو خواخوږي لیدل کیږي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دا هم ویلی چې پاکستان غواړي په پاک افغان شریکه پوله د اسغنتار لګولو پاتې کار زر تر زره تر سره کړی شي، ویلی چې د هغه په قول په دې باندې پیسې لګیدلې او ډیرو سرتیرو پکې ژوندونه د لاسه ورکړي. پس هم د پاکستانی چارواکو لخوا مطبوعاتو کې داوی شوی چې افغانستان سره په پوله رامینځته شوی د اسغن تار شخړه هواره کړی شوی ده، خو تیر ورځ د طالبانو د حکومت د پوز مشر قاری فصیح الدین بدخشانی اختار کړی وو چې دوی ښه گاونډی توپ ته ژمن دي خو کوچای په خوره تیری وکړل نو غلبه نه پاتې کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې د پاکستان د فوز یو فوزی وجل شوی دی او یو بل زخمی شوی دی. تیر ورځ شمالي وزیرستان کې هم د پاکستان د فوز یو عسكر په وسلوال برید کې وجل شوی وو. د ډیری اسماعیل خان پولیس دا پیخه تایید کړی ده او وايي دا پیخه د کولاچی په لونی سیمه کې شوې ده. د پولیسو تر مخه په پیخه کې جوبل شوی عسكر د علاج لپاره هسپتال ته وړل شوی ده. د ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
د ډیر اسماعیل خان پولیس دا پیشه تاییدوي او وايي دا پیشه د کولاچی په لونی سیمه کې شوې. د پولیسو ویان امتیاز وایس اف امریکا ډی وسره شریک کړي معلوماتو کې ویلي امنیتی ځواکونو گاڑی ته نږدې سړک په غاړه د وړاندې څخه شخړی شي ورودی مواد ورچاو دي دلی سپکشي یو سرتیر په ځای مړ او بل ټپي شوی عسكر درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی دی. ویان ویلي دی برید وروسته په زیات شمېر سره امنیتی سرتیری او پولیس ځواک عسكر د پیښې ځای ته رسیدلي او د برید کونکو پر ضد لټون عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوز په دې اړوند تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر ورځ پوز ویلي د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د پوز په یوه څوکۍ وسلوال برید کې یو پاکستانی عسكر وژل شوی او ویلي و چې پوز د وسلوالو جال هم په نقشه کړی دی. تر اوسه دې بریدونو پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخستې، خو په دې وروستیو کې چې په پوز څومره بریدونه شوي هغې کې د زیاترو پړه د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخستې ده. په دې وروستیو کې چې پاکستانی طالبانو حکومت سره ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی، ورسره سم په قبایلي ضلعو او د هیواد په نورو بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او سیاسي فعالینو د بریدونو لړۍ چټک شوې ده. څېړونکي پاکستانی ځواکونو د بریدونو زیاتوالي علت د افغانستان اوسنی وضعیت ګرځوي او په حکومت تور پورې کوي چې ترهګري د مخ نیولو په ځای په افغانستان کې طالبانو خواخوږي لیدل کېږي. بل لوري ورسره په سیرما قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې تیر ورځ وژل شوی د پاکستان پیپلز ګوند سیمه ییز مشر یا د ضلع عمومي سکرتر نجیب مسجد ټانکې خاورو ته سپارل شوی. پاکستان پیپلز ګوند دا پیښه غندلې او دې پیښه کې ککړو کسانو معلومولو او د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې د نجیب مسجد بیرامه وژنه د خیبر پښتونخوا په امن پوسټنې راپورته کوي. هغه ویلي خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف سیاسي کارکونان یو بل پسې وژل کېږي. پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او د سیمینور سیاسي فعالینو د هغه وژنه په کلکو ټکو غندلې او د هغه جنازې پر مهال د ویناګانو کې په علاقه کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. منظور پښتین ویلي پښتانه به د نجیب الله په وینو غلي نه پاتې کېږي او نه به دا ظلم هیر کړي.
نو ته کسر کوته شو، نو ته مسر کوته شو، نو علم کوته شو، نو می کوته شو، میر څو تاکسیمی پروتوکټ میر ورنیا ندی تاکسیم یا کینو ته تاکسیم را خاموشی مرګ دی، نور مرګ دی، داو زار خبره بیا بیا وته چې د یو پرسن په مار خاموش کوته کېدل د بل پرسن مار تیار جوړه.
د سیمینار سوی په پارلیمان کې د جمعیت علما اسلام منتخب شوی غړی مولانا اسام الدین ویلي حکومت دوی تحفظ ورکولو کې ناکام شوی او دوی مسعود کوم په خپل د امن او امان صورتحال برقرار ساتلو لپاره په علاقې کې دی خلکو سره خبرې کوي.
مش حکومت سره هم بار بار چې مسالې وی ورپاریږي دفترې تعویل سي، نو په بل چابونه چې پیږي چې را دغ دوی نه مسلې مسایل دي هغه خلک ته د مسجد کوم به تور کوم دعوت ویل کی چې سرکښینی سره وژغیږي په خواجه او پتا په اطمینان په لوی حکمتي سره ان شاء الله دا شینر کمې دی.
نجیب الله مسعود تیر ماښام د جنوبي وزیرستان په سرورو غسیمه کې په ډزو وشتل شوی وو او په ځای وژل شوی وو. د هغه پلار حبیب مسعود وایس اف امریکا ډیوا ته ویلی وو دوی چا سره هیڅ رقم دښمنی نه لري او نه پوهیږي چې زوی چا او ولې وژلې دي. د سرورو غتاړي پولیس چارواکي وای کورنۍ تر اوسه په چا داویداري نه ده کړې. پولیس پلټنې پیل کړې او ضرب دغه پیښه کې ککړ کسان معلوم کړي. عدنان بیٹنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه هوکې. د نورو کلونو په سیر کال 2021 تم کې هم په پاکستان او بیا په خصوصي توګه په بلوچستان او قبایلی ضلعو کې د بدامنۍ پیښې رپورت شوې دي. سیډونکو وايي د بدامنۍ په پیښو کې د نورو کلونو په مقابله کې زیاتواله راغله ده او د داعش ترهګری ډلې په شان خطر هم مخې ته راغله ده. په دې موضوع باندې د ډیوا خبريال ارشد محمد د سیډونکو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې تیار کړی.
سیډونکو وايي د تیرو کلونو په مقابله کې په کال 2021 کې په پاکستان او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د پاتا ریسرچ سنټر شمیرو تر مخه د کال 2021 د جنوري نه تر نومبر میاشتې پورې ترګره پیښو کې ټول یو سل 28 امنیتي ځواکونو اهلکار وژل شوي او یو سل 26 ټپیان شوي دي. دغه سی یو سل 15 اتیا عام وګړي وژل شوي او یو سل 13 ټپیان شوي. دې تر څنګ یو سل 12 وسلوال وژل شوي او 10 ټپیان شوي دي. دغه کې زیاتو بریدونو ځینواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي او د ځینو بریدونو په لپه کې داشتلې هم منلې ده. څېړونکو د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي په دې سیمه کې ښکاري چې د وسلوالو فعالیتونه نور هم روان وي او اوس په کې د داعش شان تنظیم د عملیاتو اضافه هم شوې ده.
او داعش اوس کوم رپورټس دي هغه د افغانستان دوه صوبو پورې محدود نه دي، مخکې خو ننګرهار او کونړ بارې کې دا خیال اوس هلته کې دغې ګډ ده، خو اوس د افغانستان مختلف سیمو ته هغې نوتې دي او دا د مختلف یو این رپورټس کوم دي هغې دا خبره کوي. هم د کسې که تاسو وګورئ په پاکستان کې هم د داعش کمونه پیل شوې دي او دوې صوبې خاص کر زده وایم چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کوم دي، دا زکه د داعش په مختص کوم ده، د داعش کوم خطرات په دوه کې زکه ده چې دو سیمو کې د طالبانو عمل درآمد کوم ده یا د هغې عمل دخل مونږ ته خدشه ده. ولې څه په اکثر د افغان طالبان کورونه څه کوم دي هغه وایي څه په کوټه کې دي، دا تور لګي افغانان هم اکثر تور لګي چې هغې اوس هم زیره ځي کوټه ته.
د وسلوالو لخوا په کال 2020 کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ځانمرګي بریدونه شوي، خو زیاتې پکې هدفي وژنې رپورټ شوي چې پکې عام وګړي او د امنیتي ځواکونو اهلکار په نښه شوي دي. څېړونکو خبریال حق نواز وایي وسلوال به د تیر په شان په دې سیمو کې واک ترلاسه نه کړی شي، خو عملیات به روان وي چې ورسره به د سیمې خلک د مشکلاتو سره مخ وي.
زمان بخیر باندې د سیمه باندې کوم اور چې شروع هغه سخت وخت باندې خلکو ته شو د اسواد خلکو په دغه نوو د رسټان خلکو په شمالي او د خبري سیمو او په دغه نه علاوه د پیښور او د نور سیمو باندې لیکو. زمان بخیر باندې کوم بیا پرې وکړ د حالات صحیح شاره جلا شي دي د خیدې د دغه شان درا شو نه دی د وجه باندې د خلکو په ذهنونو کې د اوس څخه پریشانې دي کوم دي
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو وخت په وخت دعوی کړي چې د سیمې ترهګري ختمه کړي، په قبایلي ضلعو کې امن پر ځای کړي او د افغانستان سره په پوله افغان تار لګولو سره د ترهګرو تګ راتګ هم کم شوی دی، خو د دغې باوجود هم په سیمه کې هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه رپورټ کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د چارواکو تر مخه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په سګنی کال یعنی په 2021 کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې یو کم 9% زیاتوالی لیدل شوې ده او په ټوله صوبه کې په 2021 کال کې 268 د ترهګرۍ پیښې شوې دي. د بلوچستان د داخله وزارت د شمیرو تر مخه په دغه پیښو کې په صوبه کې 138 تنان وجلې شوې دي او ګڼ شمېر پکې زخمیان شوې هم دي. 2021 کال د امنیت په حساب په بلوچستان کې څنګه وو د دې خبريال حفیظ شیرانی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د بلوچستان یالت د کورونیو چارو د وزارت ریپورت دی چې په کال 2021 کې د دسمبر تر شلمې نیټې پورې په یالت کې 268 د ترهګرۍ پیښې شوې، خو تیر کال د ترهګریزو پیښو شمیر 141 وو. په ریپورت کې زیات شوی چې په کال 2021 کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې 138 وژل شوی او 421 ټپیان شوی دي، په کوم کې چې د پولیس 8 سرتیری وژل شوی، یو کم اتیا ټپیان، د لیوی ځواک 6 سرتیری وژل شوی، 15 ټپیان. خو په امنیتي ځواکونو کې تر ټولو زیات بریدونه پر اف سي ځواک تر سره شوی دي چې په کې د اف سي 18 سرتیری وژل شوی او تر یو نیم سل زیات ټپیان شوی دي. د بلوچستان حکومت ترجمان او یالتي وزیر سردار عبدالرحمن کتران و وی او ای ډی وته د ټلیفون لاله وویل دا سي پیشي په ټوله دنیا کې کیږي. د هغه په خبره د ایالت د امنیت د خوندي ساتلو په موخه امنیتي ځواکونه پوره پوره چمتو دي.
دا دومره غټه ستونزه نه ده چې موږ په پریشان سو، وړې وړې پیښې کیږي. د تیر کال او د دې کال په پیښو کې دومره لوی فرق هم نه دی. ګوره، دا بلوچستان دی، دا قبایلي ټولنه ده، قبایلي جنگونه هم کیږي، نور سببونه یې هم دي.
خو بلخوا د جنوبی اسیا د تروریزم پورټل یا اس ای ټی پی لخوا ورکړل سوی معلوماتو لمخې د کال 2020 په لومړی 15 ورځو کې یوازې د بلوچستان د مچ په پیښه کې یو لستنه د کولی کال کیندونکو هزاره شیا وجل سوی وو. پورټل په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې په کال 2020 کې په پاکستان کې په مجموعي توګه د ترهګریزو پیښو نیمایي ته نږدې په بلوچستان کې ترسره شوی. د پورټل شمیر تر مخه د کال 2020 پر اساس سش کال په بلوچستان کې امنیتي وضعیت د پام وړ خراب شوی. پورټل زیاتوي چې په ایالت کې په مجموعي ډول د مرګ ژوبلې په شمیر کې روان کال 40% زیاتوالی راغلی دی. په 2020 کال کې په بلوچستان کې د جنوري پر 3 نیټه په مچ سیمه کې 11,000 د کولی کان کیندونکو په ډزو وژل شوی و. د کال 2020 په اپریل میاشت کې د کوټې په سرینا هوټل کې د چین د سفیر و هوټل ته د راتګ پر مهال ځان مرګ بریټ شوی و. خو د چین سفیر او ملګری خاص د بریټ پر هغه وخت په هوټل کې موجود نه وو. د یادې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ملل و. د اگست په میاشت کې په گوادر کې د چینی انجینرانو پر قافله ځان مرګ بریټ شوی چې پکې څلور ځای ماشومان وژل شوی او یو چینی انجینر ټپي شوی و. د دې بریټ ذمہواری بلوچ پلتون غشتونکو وسلوال ډلې بیلې منلې و. په ایالت کې د وسلوال او بمی بریدونو ذمہواری زیاتره وخت بلوچ وسلوالي بلتون غشتونکو ډلې مني او د دې ترڅنګ مذهبي تندرا وډلې هم د ډیری بریدونو ذمہواری قبلوي. په کوټه کې میشت وتلې خبريال زین الدین وای چې روان وخت کې وسلوالو د خپل بریدونو تاکتیک بدل کړي. داغه په خبره د بازارونو او عامو خلکو د نقشه کولو پر ځای بریدګر تنظیمونه اوس یوازې لوی بریدونه کوي او ځانګړي هدف یې امنیتي ځواکونه وي. د زین الدین په خبره پر 15 اګست د کابل واک د طالبانو ولاسته لورتلو پس شایي چې په بلوچستان ایالت کې پر روانو وختونو کې حالات نور هم خراب شي.
د ټي ټي پی خطر چې د پاکستان ته او بلوچستان ته زیاتېدای شي او د بلوچستان تنظیمانو خطر زما په خیال سره تر مخ کې کڅه هم ډېرې علاقو کم سوي دي. خو دوی بیا هم خپلې حملې چې دی اوس کوشش کوي چې غټي حملې وکړي. کوچني کوچني حملو په ځای غټي غټي حملې دی کړي هم دي او په دې کې ځواکونه ته تاوان هم رسولي دي.
بلخوا د پاکستان مرکزي او د بلوچستان ایالتي حکومت له وسلوال بلوچ تنظیمونو او په نورو ملکونو کې پناه اخیستونکو بلوچ مشرانو سره د خبرو کولو اعلانونه او په دې لړ کې د هڅو کولو ادعاوې کوي او وایي چې یوازې د پاکستان آئین جنډا او قانون منونکو سره خبرې کوي. خو د بیلابیلو وسلوالو تنظیمونو د مشرانو لخوا دغه حکومتي ادعاوې او خبرو اترو دعوتونه رد کړل شوی او د دې تنظیمونو له لوري ویل شوی چې دوی په داسې حکومتي دعوو او وادو باور نه لري. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت ویلی چې هغه به د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF د پیشکی شرطونو پر وړاندې کې د یو ارب ډالر د قرض ترلاسه کولو لپاره راتلونکي نه پورس پارلیمان ته دوه قانوني مسودې د منځوري د پاره وړاندې کړي چې پکې د ملک مرکزی بانک ته خپلواکي ورکول او د 3.5 ارب روپو زمینی بجټ وړاندې کول هم شامل دي. نور تفصیل پیدا اسلام آباد نه ډډی خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
مطبوعات وایي د مقصد دراتول کې میاشتې د جنوري په 12 نیټه د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د ایگزیکټیو بورډ لخوا د پاکستان لپاره د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام منځوري او د دې په نتیجه کې د یو ارب ډالر د قسط جاری کولو لپاره لاره هوارول دي. د خزانه مشاور شوکت ترین ورسپانډان ته ویلي چې حکومت به دراتونکو نه پر ورځ د فاینانس بل 2020 او د مرکزی بانک ترمیمی بل 2020 لومړی د کابینې څخه منځوروي او هم په دغه ورځ به د پارلیمان ته د منځوري لپاره وړاندې کول شي. د خزانه مشیر شوکت ترین نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته باور ورکړي چې پاکستان به سږ کال د اپریل میاشت کې د شپږ ارب ډالرو د پور د پروګرام د بحالۍ لپاره د IMF د بورډ د غونډې مخکې د دغه سازمان پیشکی شرطونه پوره کوي. د اقتصادي چارو سیړنکار او خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو ته وایي د فاینانس د اضافي بل منځوري او د هیواد مرکزی بانک ته خود مختاري ورکول د IMF په هغه 15 پیشکی شرطونو کې شامل دي چې پاکستان وسره لوس کړی دی. هغه مخکې وایي چې پارلیمان دا نه پاس کوي او دا قانون نه جوړیږي نو بیا د پاکستان لپاره د IMF د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام به بحال نشي.
آئین ایف کا تو بین نہیں ہوگا تو پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں یعنی ایک سال تقریباً تو کوئی 27 بلین ڈالر کی فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ
ہوائی پاکستان تپراتوں کی کال کی دویش ارب ڈالر دا فائنانس ضرورت دے دا وقت دا پاکستان فورن ایکسچینج ریزرو پہ ولس یا اتلس بلین ڈالر ولال دی او کو دا ایم ایف لخوا دا یو ارب ڈالر دا پور قسط تر لاسا نشی نو دا غشت منے با پا کمی دو راشی او دے سر با دا ڈالر پا مقابلہ کی دا روپے بیا نور ہم را پریوزی دا ہگا ٹول تناظر دے دا کم پرنا کی چی حکومت دا بلون دا پارلیمان نا ارو مرو منظور والغواڑی مطبوعات وائی کو حکومت دا بلون پا قانون کی بدل کری نو دے سر با پا پرمختیائی بجٹ کی 2% کٹوتی کی گی او دا درے سوش پیت ارب روپو پوری ٹیکسو نبا لگوی او دا ہم چی حکومت با ہر میاش دا پیٹرولو پا نرخ کی 1 روپے اضافہ کوی دا ورسپانے بزنس ریکارڈر خبریال طاہر امین چی دا ہیواد پا مالیاتی چارو ہم نظر ساتی ڈیوا توائی کو حکومت دا ایم ایف دا شرطونو لاندے پا ٹیکسونو کی ورکلے شوی دا درے سوش پیت ارب روپو استثناء بیر تواخلی نو دا دے بوج با نیخ پنیغا عوام تپاس کی گی
دے حقل پاس کی دیشی چی لگا پتی کے 80 سے آئیٹمز دی چی دا با دا دینا متاثر رکھی گی پاگے کی کمونگ والونو پاگے کی کیمیکل شتا پاگے کی میڈیسن شتا پاگے کی فوڈ آئیٹم شتا
دا حیواد مخالف سیاسی گندونو لمخ کی دڑکا ورکڑی چی نوی زمنی بجٹ چی پکے دا حیواد مرکزی بینک تا خود مختاری ورکول او ترمیمی فائنانس بل پاس کول شامل دی مخانی سی
آزاد مارکیٹ کی د روپی په مقابله د ډالر بیا نور زیاته شوې ده خو په انټر بینک مارکیټ د ډالر بیا 3 پیسې راکم شوې ده پوهان وایي د روپی په قدر کې دغه کمی به د راتلونکي پورې جاری وي او کله چې د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا د قرض قسط ملاو شي د روپی په قدر کې به استحکام پیدا شي د دې ترڅنګ مرکزی حکومت هم دا هڅه کوي چې د نورو شرطونو په شمول د 3.8 ارب روپو په ټیکسونو رعایتونه ختم کړي خو بیا په هان وای د سره با ګرانی زیاته شي نور تفصیل په دې خبريال ریاس حسین په دې ریپورت کې راکړي
په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د پیسو په مارکیټ کې کاروبار کوونکي په راتلونکي جنوري کې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF قسط په تمه دي دوی وایي کو ادارې پاکستان ته 1 ارب ډالر منظور کړي نو امکان لري چې د روپې قدر مستحکم شي ملک بوستان وایي د پاکستان خپل درآمدات هم زیات دي خو په افغانستان کې د بدلون راتلو وروسته په پاکستان د درآمداتو بوج نور هم زیات شوی دی دوی وایی پا درامدی بل کے پر لپسی اضافہ کی گی چی لوجی دا پاکستان مشکلات یو پا دو زیاد چوی دی اولان دی بای دزان دا پارا بندو بس کولو خوص دا افغانستان دا پارا هم زیاد درامدات کوی دا پاکستان حکومت دا حسی دی چی دا مالیاتی داری دو غٹ شرطون اومنی یو دا چی دا مرکزی بینک خود مختاری او بل دا چی 3.5 ارب روپے پا ٹکسونو ورکلیشو ریایتون ختم کلی دوی وایی دا گامون بعد دا 12 جنوری سخه وړاندې پورته کول وی که د نړیوالې مالیاتی ادارې لخوا پاکستان ته د پور قسط منظور نکړي شو نو پاکستان به بیا د سود په زیاته شرح کمرشل یا کاروباری قرضې اخلي د پاکستان مرکزی بینک وایي په انټر بینک مارکیټ کې دا وخت د ډالر بیا 3 پیسې راکم شوې ده او 1 ډالر په 1.8 روپے او 10 پیسې خرڅیږي خو بیا په پرانستې مارکیټ کې د روپې په مقابل کې د ډالر بیا 1.1 روپے تر رسیدلې ده د اقتصاد ماهر فداوسین وایي کله چې هم پاکستان ته د IMF قرضې ترلاسه شوي نو د روپې په قدر کې استحکام راغلی دی دوی وایي د نړیوالی مالیاتی ادارې لخوا چې کوم شرطونه یې خوي شوي دي دې سره به په ملکي کچه ګرانی نور هم زیاته شي فداوسین وایي د IMF د شرطونو پوره کولو وروسته که پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام جاري وساتل شي نو نړیوالی نور ادارې به هم پاکستان ته په اسان شرطونو قرضې ورکړي اقتصادی پوهان وایی په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې راکمې شوې دي او بیا د سعودي عرب لخوا هم د قرض تیلو ورکولو لپاره د پاکستان حکومت سعودي عرب سره تړون کړی دی خو بیا هم د پاکستان 80% د تیلو برخه د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ادرمنو ریزن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا تا یواری بیا په خیر راغلی زمنګا خبرونه لاوس هم جاری ده د وائس آف امریکا ڈیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز بختور شای یواری بیا هر کله وایم غوښی د مهمو خبرونو سره کوتا د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د رابطو پخلی کړي خوای د خبرې اترې نیخ پنی غن بلکې د دریمګړي پخلی روان دي د خیبر پختونخوا سویلی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د فوز ګاډې یو خخ بم باندې ورختلو سره د چاودنې ښکار شوی دی چې پکې یو فوزی وجل شوی او یو جوبل شوی دی د دغه بریډ زمواري چا په غاړه نه داخستی او په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیشن او د دوو وزارتونو د ختمولو اعلان کړي د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی وای ک ضرورت یې پیښ شو نو بیا به یې په ځای کړي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د خبرو اترو پخلی کړي د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د خبرو اترو پخلی کړي نو موړي په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې د یو صحافي د پوښتنې په جواب کې ویلي د تحریک طالبان سره حکومت نه پنې خبرې نه کوي خو د دریمګړي پخلو سره رابطې روانې دي په پاکستان کې حکومت مخالف غوندونه د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کوي چې د تحریک طالبان ډلې سره پټ په پټه خبرې کوي او وایي په کار ده چې د طالبانو سره په کومو شرطونو خبرې کیږي پارلمان په هغه شرطونو خبر کړی شي د تحریک انصاف په حکومت د تندرا وړلو سره د جوړجاړي او د پښتون تحفظ موومنت او یو شمیر نورو پرمنه احتجاج کوونکو سره په روانه سختۍ په سوشل میډیا سختې نیوکه روانې دي داخله وزیر شیخ رشید ویلی پاکستان غواړي چې د افغانستان سره په شریکه پوله د ازغن تار لګولو کار په دوړخیزه او خپل منځ اشتراک سره ورسی کراچۍ کې د خبری کانفرنس په وخت شیخ رشید زیاته کړه پاکستان د افغان طالبانو مرسته کول غواړي او په دې غرض یې په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ غونډه هم کړې و د خیبر پختونخوا سویلي ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د فوز یو ګاډی په یو خخ بم ورختلو سره د چاودنې ښکار شوی چې پکې یو پوځي وجل شوی او یو جوبل دی د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د برید وروستو په زیات شمیره کې پوځ او پولیس د پیښې ځای ته ورسېدلي او د برید کوونکو په ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي تېر ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د پوځ په یو چک پوسټ وسلوالو برید کې د پاکستان د پوځ یو عسکر وجل شوی وو تر اوسه د دې بریدونو پړه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو په دې وروستیو کې چې په پوځ څومره بریدونه شوي هغه کې زیاتره پړه د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیسته ده د حکومت سره د رسبندې وروستو ټي ټي پی په قبایلی ضلعو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او سیاسي فعالینو د بریدونو لړۍ توند کړې ده په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو شکایتونو اوریدو کمیشن او د دوو وزارتونو د ختمولو اعلان کړي د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی د دې پریکړې په حق لا وویل چې دغه کمیشنونو موجودیت او فعالیت تنور اړتیا نشته او که ضرورت یې پیښ شو نو بیا ته به پځې کړی هغه کریمی وویل د دوه کمیشنونو ترڅنګ د طالبان حکومت په دې روانه اونۍ کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونه هم ختم کړی دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په خوانو چارواکو د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او ویلې دي چې ناوړه نتیجې به ولري طالبانو د اگست د میاشتې راپدې خوا چې په افغانستان کې واک تر رسیدلی د مخکنی حکومت د میرمنو د چارو وزارت هم بند کړي او په ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت جوړ کړي دي په افغانستان کې طالبانو امر کړي چې خزو تبا د کورنۍ د سړونو بغیر د سفر اجازه نه وي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دا امر کړي او د گاډو په مالکانو یې هم غږ کړي چې یوازې خزبه په گاډو کې نه بوزي په بیان کې ویل شوی چې خزبه د 15 میل نه زیات سفر د کور د نارینو نه بغیر نشي کولای او په جنوبی افریقا کې د نوبل انعام ګټونکو او د تور پوستو د حقونو ستر مبارز آرچ بشپ ټوټو د نوي کال په عمر کې مړ شوی دی ډیسمن ټوټو ته په کال 1940 اتیا يم کې د خپلې مبارزې په سر د نوبل انعام ورکړل شوی وو. او د برازیل په شمالي برخو کې درنو بارانونو او سیلابونو نږدې شل کسان وجلی او په زرګونو یې بې کوره کړی دي. د برازیل حکومتي رپورټونه وایي په شمالي برخو کې درنو بارانونو او سیلابونو د 11,000 نه زیات کسان په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوره کړی دي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوښی. په افغانستان کې طالبانو د افغانستان انتخابي کمیشن تحلیل کړی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت بیان پرون د خالی پورس کړی ده. د طالبانو د حکومت لخوا ویل شوی دی چې د دې قسمه ادارو یا د کمیشنونو هیڅ ضرورت نشته ده، او کچري ضرورت پېښ شو نو د غشان کمیشن به بیا جوړ کړی شي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل تړي و همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی د افغانستان د آزاد انتخابي کمیشن او د انتخابي عذردارو د کمیشن د ختمولو د خپل فیصله په حق لا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې کمیشنونو نور هیڅ ضرورت پاتې نه دی. بلال کریمی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې افغان امارت د دې انتخابي کمیشنونو ضرورت وګڼلو نو بیا به پزای کو. افغان طالبان په تیر اگست کې د امریکانو او د اتحادي فوجونو افغانستان نه د وتو رښتو او د غربي ملکونو په ملاتړ د قائم افغان حکومت د رنګېدو نه پس په اقتدار کې راغلي دي. د افغانستان آزاد انتخابي کمیشن په کال 2006 کې قائم کړی شوی و، او دې کمیشن به د صدارتي ټاکنو په شمول افغانستان کې د هر قسمه ټاکنو نگراني کوله. د افغانستان د تیر حکومت د نسکورېدو پورې د افغان انتخابي کمیشن مشر خاغلی اورنګزیب په خپل یو بیان کی ویری دی چې د طالبانو د انتخابي کمیشنونو د ختمولو فیصله ډیره د جلدوازی فیصله ده، او د دې وړې اغیزمنه نتیجې را برسېره کیږي. خاغلی اورنګزیب زیاته کا زما یقین دی چې افغانستان کې د انتخابونو د نکیدو له سبب به د افغانستان کشالی چری هم هواری نشي. د تیر حکومت یو ستر سیاستدان حلیم فدایی وایي چې د انتخابي کمیشنونو د ختمولو د فیصلې نه دا خبره معلومه شوه چې طالبان په جمهوریت یقین نه لري. خاغلی فدایی په تیرو لسو کلونو کې د سلورو صوبو گورنر پاتې شوی دی. د طالبانو ویان بلال کریمی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تیره هفته د امن او د پارلیماني معاملو وزارتونه هم ختم کړي دي. افغان طالبانو د پخوانی حکومت د زنانو د معاملو وزارت هم ختم کړي دي، او د دې په ځای خو اخلاق له د ودی ورکول په نوم وزارت قائم کړي دي. مختار خلیل، وایس اف امریکا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva. وخت شوی دی وس مطبوعاتو ته د کتنی. نن مطبوعاتو په افغانستان کې د ملګری ملتونو د 8 بلیون ډالرو د فند په حواله سره څه خبرونه لیکلي دي؟ د ډیو همکار مختار خلیل په تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
متحده قانونه در روان کال د پاره افغانستان له د 8 ارب ډالرو د مانیت د امداد ورکولو او دغه حیوانات کې د نورو اولسي خدمتونو د بندوبسونو کولو منصوبه بندي شروع کړي ده. په دې موجود امریکای د مشهور اخبار د وال سټریټ جرنل په یو تازه غنه کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ملګری ملتونه د اربونو ډالرو د خپل دی امدادي پروګرام تر مخې د افغانستان اقتصاد بیا روانول غواړي، او دا به د انساني خواخوږی د امداد نه جدا یو اقدام وي چې مقصد یې افغانستان کې د حکومتي نظام بیا د سره جوړول او خلکو ته د اولسي خدمتونو ورکول دي. د نړیوالو چارواکو وینا ده چې ملګری ملتونه دا وخت د طالبانو د اقتصادي فشار لاندې د پروت حکومت د مختلفو سرکاري وزارتونو او ادارو بیا په خپل خپو د اودرولو په فکر کې دي، ځکه چې د طالبانو د حکومت په عالمی سطح د نه تسلیمېدو له سببه حکومتي ادارې او حکومتي نظام ټول ګډوډ شوی دی. افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د لوی سکرتر نائب قصوصي استاذي او د انساني خواخوږی د امداد رابطه کار رمیز الاکبرو یوسف خپل یو بیان کې ویلي دي چې یو محتاج انسان ته د ټوک ډوډۍ ورکولونه علاوه د نور ډیر څه ورکول هم ضرورت وي. دا محتاج او نیستمن انسان روټه سره سره د عزت او درناوي هم وګیوي. دوی چې ملګری ملتونه ځان لا د افغانستان د پاره د یو متبادل حکومت شکل ورکول نه غواړي، خو دا ضروری ده چې نظام را ټینګ کړي شي او هغه کامیابی په اوبوله هوني شي چې په تیر وخت کې ترلاسه کړي شي وي. دي وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې نور لیکي چې په 13 اگست کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلون را پدیغه افغان معیشت 70% راغون شوی دی. امریکای د افغان بانکونو 9 ارب نقد موړي په خپل ولقه کې نیولې ده او د مالی بندیزونو د لاسه د افغانستان د بانکارۍ نظام شل ګډ شوی دی. د تیر میاشتو راسی یو شمیر ملازمانو خصوصا سرکاري ملازمانو ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. بلخوا د امروزه استعمال د شیانو نرخونه ډیر زیات اوچت شوی دي، ځکه چې د ډالر په مقابله کې افغانۍ ډیره راپریوتې ده. د دې په نتیجه کې افغان اولس د خوراک د عالمی پروګرام په قول دا وخت د ولګو توندو او د نیستۍ د یوې لوی تباهۍ په کنده ولاړ دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې د افغانستان د کل آبادۍ نیم په نیمه خلک د قحط په حالاتو کې پراته دي. اخبار لیکي چې بین الاقوامي امداد ورکونکو ملکونو او تنظیمونو د طالبانو په اقتدار کې دراتلونه پس په 13 نومبر کې افغانستان له 1 ارب ډالر ورکړي دي چې د روان کال په اخیری موده کې په فوري نوعیت خپل اجتونه پوره کړي. در روان کال یعنی 2022 د پاره به ملګری ملتونه افغانستان کې خلکو ته د خوراک رسولو او د سر پټولو د زینو د بندوبست کولو د پاره د 4.5 ارب ډالرو راغونډولو یو مهم ته لاس اچي. خاغلی الکبروف خپل بیان کې نور ویلی دي چې د خلکو د جون بچکولو په خاطر د روزګارونو پیدا کولو د پاره به را روان کال کې د نورو 3 ارب او 2.5 کروڑ ډالرو اجت وي. په دې رقم به سکولونه او هسپتالونه پرانستې ساتلی شي. دین علاوه دې رقم نه به د وړو باپاریانو او زمیدارو هم لاسګیرنه کولی شي. په هرات صوبه کې د اوبخور د نهرونو د صفا کولو د پاره د وړاندې نه 1.5 زره مزدوران په کار لګیا کړی شوي دي. د اورد 15 امریکایي ډالر مزدوري ورکول کیږي. ملګری ملتونه زینو سختو اجتمندو کورنو ته د کورنۍ په سر 210 ډالر نقد امداد هم ورکي. مضمون لیکي چې نړیوال بانک هر کال افغانستان کې په امدادي کارونو 1 ارب شل کروڑ ډالر خرڅ کوي. اوس به نړیوال ګوند دغه رقم کې د پیوستون راوستو د پاره اقدامات کوي. عالمی بانک د وړاندې نه 28 کروڑ ډالر د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو په اختیار کې ورکړي دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د امریکای د خزانه محکمې په روانه هفته کې ځینې بندیزونه لری کړي دي او د تعلیم د مد او سرکاري ملازمانو ته د تنخواګانو ورکولو په شمولي د نورو ډیرو کارونو د پاره رقمونه جاری کړي دي. د امریکای یو ستر چارواکي ویلي دي چې د امریکای په افغانستان کې د انساني خواخوږی په نازکو حالاتو نظر دی او په دې لړ کې د امریکای او د ملګرو ملتونو د اقداماتو مقصد د انساني خواخوږی د امدادي تنظیمونو تړلي لاسونه پرانستل دي. خو د ملګرو ملتونو د پاره د طالبانو نامزد سفیر سهیل شاهین په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان د بندیزونو جاری ساتل د بشري حقوقو تحفظ نه دی، بلکې عام افغان اولس له سزا ورکول دي.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته غوږی. امریکای د عیسایانو تہوار کریسمس په موقع پاکستان ته د کرونا وایرس نه د ځان محفوظ ساتلو نور 50 لکه فایزر ویکسین خیراتی ورکړی دی. د امریکای سفارتخانه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې دا ویکسین د کویکس سہولت تر مخه ورکړل شوی او د دې اتی ورستو وسپورې امریکای پاکستان ته د کرونا وایرس ویکسین 3 کروڑ او 10 لک خوراکونه ورکړی دی. په پاکستان کې د صحت د چارو پوهان د امریکا حکومت د دې ګام ستاینه کوي او وایي چې د کرونا اومیکرون وایرس پر ضد د ویکسینو بوستر ډوز یا دریم خوراک کې به فایزر ویکسین موثره ثابت شي. نور تفصیل په د ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
په دې حق لا د امریکای سفارتخانه له خوا جاری شوی بیان کې او ویل شوی چې دا خیراتي ویکسین د پاکستان په ګډون د نړۍ 29 ملکونو ته ورکول لپاره د امریکای له خوا اغستل شوی 50 کروڑ د فایزر ویکسینو برخه ده. په خیبر پختونخوا کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر زبیر محسود د امریکای له خوا پاکستان ته د ورکړل شوو ویکسینو ستاینه کوي او وایي چې د ترقی یافته ملکونو په سیر څومره زیات چې غریب ملکونو کې هم د کرونا وایرس په ضد ویکسین ولګول شي نو هغه عمر زربا د کرونا وایرس مخنیوي ممکن وي.
نو په دې کې چې دا کوم ملک کوم ویکسین راکوي نو زه وایم چې دا خالي د دې ملک سره نه، دا انسانیت سره خېګړه ده. نو ویکسین دا دې چې دا غونډ عمر د پاره نه دی، دا یو ټایم پورې اثر کوي، لکه چې کوم اوس مونږ اورو چې دا به یو کال پورې اثر کوي، دې نه بعد به بیا ویکسینیشن لګي. خو امید دا دی چې اوس دغه ویکسین را روان دی، په دې رنګ نور را روان دي، کوم زموږ سره چاینا امداد کړی دی یا نور یو کې را سره امداد کړی دی. نو چې دا ویکسین را روان دی نو امید دا دی چې دنیا کې ټول ویکسینیشن کې نو ان شاء الله راتلونکي دوه درې کال کې به موږ په دې بیماری باندې مکمل قابو به حاصل کړو.
په پاکستان کې د کورونا ناروغي د سار وفاقي ادارې ان سی او سی د شمیرو تر مخه د هیواد په کچه 44.2 لک او لسکم 900 تنانو ته د کورونا وایرس په ضد ویکسین لګولې شوې دي. ادارې د جنوري لومبۍ نیټه څخه د 150 کال عمر نسې واتنانو ته د کورونا وایرس په ضد د ویکسین او بوستر ډوز یا دریم خوراک لګولو اجازه هم ورکړی ده. په پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون مشر ډاکټر ضیاء الحق وایس اف امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د کورونا وایرس په ضد د ویکسین او بوستر ډوز یا دریم خوراک کې به فایزر ویکسین زیات موثر ثابت شي.
فایزر او مودرنا چې کوم دین واغه دا سوسین دی چې یو خوای کې دا فائدہ ده چې لکه هغه په ټول دنیا کې اکسپټیبل دی. نو که څوک سفر کوي، عمره حج لزی یا بل ملته زی، نو هغه چې چا فایزر نه لګولې یا مودرنا نه لګولې نو هغه بل نه تسلیمي وسلک شروع شوی دی، نورم تسلیمي. بل پکې دا فائدہ ده چې لکه چې تا یو قسم ویکسین لګولې دی او بوستر پسې د بل قسم لګي، دا غي فائدہ زیات کیږي. نو ځکه موږ وایو چې پاکستان کې ډېر خلکو چې کوم نه ساينوفارم او ساينوویک لګولې دي، او نو اوس که شپږ میاشتې پس یو بوستر لګي نو کو فایزر او مودرنا اویلیبل دي، نو هغه کو لګي نو هغه به فائدہ او شي د ساينوفارم او فائدہ کیږي.
نو موږ زیاته کړه چې کوم خلکو ویکسین لګولې وي نو په هغه کې د کورونا رنز شدت کم وي، او په هسپتالونو کې د مریضانو د داخلېدو شرایط هم ټیټ وي.
ویکسین والا سړی چې کم دی دا په هسپتال کې کم داخليږي او شدید بيماري ته ډېر کم دي، او اموات پکې ډېر زیات کم دي. د نن چې کم خلکو ویکسین اړ لګولې نه یا کم لګولې پوره نه لګولې.
یاد دی وی چې سمودر واندې هم امریکای پاکستان ته د فایزر ویکسینو 50 لکه خوراکونه ورکړي وو، او د امریکای له خوا پاکستان ته د ورکړې شو خیراتي ویکسینو تعداد 3 کروڑ او 25 لکه ته رسیدلې دي. د امریکای سفارتخانه له خوا جاری شوی بیان کې دا هم ویل شوی چې متحده ایالاتونو پاکستان ته د ملګرتیا د لارې د کووېډ 19 ناروغي په برخه کې 4 کروڑ او 4 لک ډالر امداد هم ورکړی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ونیوز په خبر
د واشنگتن دی. او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voajiva.
دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خپرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د سبزیانو خرڅونکو دکانداران وای چې که هر څه په ملکی گرانی شوې ده او د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت راټیټ شوې ده، خو د سبزی نرخ په خپل ځای ولاړ دی او د دوی په نظر سبزی نه ده ګرانه شوې. خو بیا سبزی اخیستونکو وای چې آمدنی کم ده او بې زیات دي، نو هغه وس لګه سودا کوټوړي. نن سبا په صوبه کې د سبزیانو تازه نرخونه سدي. په دې موضوع باندې د دې خبريال ملک وکاس په دې ریپورت کې تفصیل وړاندې کړي.
په پښتونخوا کې عام ولس دا تاثر لري چې په حیوانات کې گرانی د نورو کلنه سیوا شوې ده، او سبزیان اوس په هغه نرخ نه ترلاسه کیږي په کوم چې به لوان د کار کېده. په 400 کې دا محل د سبزیانو سنرخونه دي. نو اسف جان چې په سبزی منډه کې سبزی خرڅوي وای
قسم ګران دي. ټماټر داري په 60 روپے 80 روپے باندې خو ټماټر دی، لوګان داري په 50 ټیپر په 100 روپے باندې دي. ټنډا دا غره ارزان ده، ز سوداګان ټول ارزان دي. وطن سوداګان گازرې په 50 روپے 40 دي.
دا محل سبزی منډه ته په مقامی کچا پیدا کونکي سبزی راوړل کیږي چې د دکاندارو په وینا به مناسب دي. او د سبزی اغستون کی وای چې سبزی ګران ده. میر زمان سبزی اغستوله منډه تر اغلې دی وای چې آمدن کې زیاتواله نه دراغله، او خرچه ها غمردي چې سمره روان دی وي.
اوس چې زور نو ته راوړل نو دا کو سبزی په دور زول کی چې سبزی علي او چې هغه ورزیدلې سبزی علي راخو بیا خود ارزه خو دی واسه ورزه نو س اوس نن سبا خو ډیره به حد زیاته ګرانی دا به حد زیاته ګرانی دا مخکې هم چې سلو پیراوړې نو نه بم شوړې بوجه کې بمرا
هو بلخوا مزمل شاه د چارسدې په سبزی منډه کې د 13 15 کالو راځي سبزی خرڅوي وای چې د سبزی نرخونه په خپل ځای ولاړ دي او هغه دا دلیل پتوګه د ډالر مثال وړاندې کوي وای چې وړاندې به د یو ډالر بیا 70 روپے وا نو یو کیلو الوبا یې په 10 روپے خرڅاو خو اوس د ډالر بیا څه کم 200 روپے ده نو په هغه حساب الو په 50 روپے کیلو صحیح خرڅيږي
ساتي ګراندارا ګوپیرې ته پر دې په سلوي ته الو چې کوم دې خپل لو لګې دا سلوي 50 ته بس ټیک دې لیول سره صحیح دي کنه ته دې سره په خوانه زمانه لاس پنګلس کاله مخکنه خبرې کوي چې 550 روپے کیلو ویلی راځي نو هغه دا ورخونه لري او چې دا کم ډالر روان دي هغه لیول سره دا بالکل او کیسې روانه اسل دي
تروانې میاشتې په درې منېټه د شماریات ادارې ویلي وو چې په نومبر کې د ګرانې شره 11.15 ده کما چې په اکتوبر کې 9.2 وه خو عام ولس په دغه شمیرو په اثر هله پوهیږي کله چې هغوی خوراکي توکي اخلي چې دغه څومره ګران شوي دي ملک وقاص وایس آف امریکا ډیوا نیوز 400
او د دې وا خبري خبرونه کې وړاندې کوم د پښتو ادب فن او د هنر سره تړلې دی او پیژندل تن د ژوند او د فن قصه دغه قصه د ریپورت په شکل کې د دې وا همکار سردار علي تکر تاسو ته پاره راوړي
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم د خاغلی فضیل محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شورا اوله حصہ کې د فضیل په حوالہ داسې لیکي وای چې فضیل هم موږ د کلی د افغانی په ذریعہ باندې پیژندې شو کوم چې د پدری هوس کتاب دی ما په تیر شوی پروګرامونو کې هم د دې خبرې ذکر کړې دي او زه بار بار دا ذکر کوم چې پښتانه تحقیق ته ډیر زیات ضرورت لري ډیر زیات داسې ادیبان شاعران زمونږ په پښتو ادب کې شته چې د غي د جون په حواله مونږ ته هیڅ معلومات نشته نه مونږ سره دیوانو نشته او نه را سره د جون حالات شته او د کلام د نمونه نه داسې پته لګي چې دا شاعران د خپل وخت صاحب دیوان شاعران خو د وخت سپېړو زمونږ نه د هر څه داسې خطا کړی دي چې مونږ ته د دې شاعرانو ادیبانو د جون په حواله هیڅ نه دی معلوم ما په تیر شوی پروګرام کې هم دا ذکر کړو چې پدری هیوس په کلی دی افغانی کې د دې شاعرانو ذکر کړی دی د مختلفو ورکو شاعرانو ذکر کړی دی او دا شاعر هم د کلی دی افغانی په وجه باندې پیژن خو بیا هم د جن نور حالات بالکل نه دی معلوم او نه د دیوان متعلق مونږ ته څه پته شته تر د اوسه پورې د دې دیوان په لاس نه دی راغلی خو بیا هم چې څه مونږ ته په لاس راغلی دي دا غي پرانا کې کوم وګورو نو داسې معلومیږي چې دا د خپل وخت یو ډېر ښه شاعر نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو نو تاسو ته دا اندازو شي چې فضیل د کمې درجه شاعر دی نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو مینی ستا را باندې اوکلو اثر رورو مینی ستا را باندې اوکلو اثر رورو چې اوستم لخوب او لخود رورو او دم په دم می ستا د عشق جنون زیاتیږي دم په دم می ستا د عشق جنون زیاتیږي لیونه دیوانه اوس شم او تر رورو او ننګ ناموس و ما ته سخا یې ناسحه ننګ ناموس و ما ته سخا یې ناسحه لما پات شو د عقل دفتر رورو او واړستا د مینې اور دې چرا لګي واړستا د مینې اور دې چرا لګي مدام سل شي پس کر وټو زګر رورو او د غمزي پتیغ دی اوجلم دلبرا د غمزي پتیغ دی اوجلم دلبرا اوس می اوکاگا لزلنا خنجر رورو او سل افسونا سل منترے خجل کلن سل افسونا سل منترے خجل کلل چی کویراتا خبر دلبر رورو او دنارو فریاد فضیلا حجت نشتا دنارو فریاد فضیلا حجت نشتا ورد کلنم د یار پشام و سحر رورو خو گوریدون کو پراتلون کی پروگرام کے بدیو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کی زریگو اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت رکھے پلوی اللہ مسپارو او خجون در تغوارو
وقت شوه ده دیوی اداریه دغا اداریه دا امریکا دا حکومت نظر خواهی
د برما فوج د روان کال د فروری په لومړي تاریخ د یو فوجي بغاوت تر مخې په برما کې په واک اختیار قبضه وکړه. اوسی پګړ د برما کې د ملک د جمهوریت منتخب مشرانو او د جمهوریت ادارو خلاف خپل یو ناولې مهم شروع کړې ده او د برما په خلکو خپل زور ظلم لا زور ور کړې ده. د دسمبر په شپږم تاریخ د برما یو عدالت د برما جمهوری زنانه مشره آنګ سانګ سوچی او صدر وین منډ ته د خلکو د لمسولو او د کورونا وایرس د بندیزونو د خلاف ورزو په تور کې د سلورو کالو د قید سزا وورولہ. اگر که فوجی حکومت د آنګ سانګ سوچی او د نورو پخوانو جمهوری منتخب چارواکو سزاګانې اوس دو کالو تراکمی کړي دي خو په دوی اوس هم دومره ډیر بی بنیاد تورونه لګیدلی دي چې ډیره موده په جیل کې د بند پاتې کېدو ویاره ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن آنګ سانګ سوچی ته اورولې شوی سزا او په نورو جمهوری منتخب چارواکو کېدونکي ظلمونه برما کې د جمهوریت او انصاف نوره بې عزتي بللې ده. د فوجی ټولی لخوا د قانون د بالادستای احترام نکول او د برما په خلکو زور ظلم جاری ساتل د دې خبرې غوښتنه کوي چې برما د زر تر زره د جمهوریت لارې ته راواپس کړی شي. د برما د عدالت فیصله په نړیواله کچه هم ډیرو خلکو غندلې ده. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم دا سزاګانې خندنه او بی بنیاده بللې دي. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو های کمشنر مایکل بیشلټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یو شرمناک سماعت نه پس د آنګ سانګ سوچی سزا په سیاسي بنیادونو ورکړې شوې سزا ده، ځکه چې دا سزا ورته د فوج په اختیار کې چلیدونکو عدالت ورکړې ده. د خارجه معاملو او د دفاعي پالیسۍ په بابله د یورپی یونین ستر استادی جوزف بورل ویلی دی چې د جمهوریت مشرانو ته ورکیدونکو دا سزاګانی برما کې د قانون د بالادستای د نور ختمولو او د بشري حقوقو په ښکارا خلاف ورزي ده. دروان کال د فروری په لومړي تاریخ د فوجي بغاوت نه پس د برما فوجي ټولی د برما د خلکو په حقونو ډیر خونړی تیری کړی دی. د برما فوج د امنناکو مظاهرینو خلاف ډیر زړه بوګنونکي اقدامات کړی دي او د 1300 نه زیات بی ګنا خلک وجلی او د 1300 نه زیات په جیلونو کې اچولی دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د برما په فوجي حکومت غک کړی دی چې د جمهوریت مشر آنګ سانګ سوچی او نور بی ګنا نیولي کسان د سم دستي خوشي کی. د خپل بیان کې نور ویلي دي چې فوجي ټولې دي د برما د خلکو د خیر په خاطر ټولو سیاسي ډلو سره سمو خبرو ته کینی او په برما کې دا وخ راپورته اړې غړې دي. د سویلین ورختیزي ایشیا د ملکونو د آسیان نومي د تنظیم د 15 متفقه نقطو په بنیاد پروغه ساده اوار کی. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې امریکا د جمهوریت د ازادۍ د پاره د برما د خلکو د غوښتنو ټینګ ملګری ده، د برما د خلکو د خواهشاتو قدر کوي او دا چې برما دی واپس په جمهوریت لار روانه کړی شي.